Done.
پښ په جېشت پی د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه دا وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی لرو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له شر وتلو سره مخالفت کړی دی د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه
د بشری حقوقو د تار سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل غندلې دي چارواکي وای د اوروزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخن نړیوال سازمان د ایتوپیا په کډکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی بشپړ خبرونه د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګه مشر پتریشا گاسمن ویلي دا پیخه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي میرمن گاسمن ویلي د دایي وجن له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادي ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي نن د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ازادي رادیو د وجل شوی خبریال فاتحه واخیستل شوه د ختیز زون خبریالان د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې رښکې له خوا وغواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د خبرونو مسؤل شکر لا پاتون
لخکیلو لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي خبريال مو وژنې د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونج را پورته کوي د ولس حق له حکومت او له ټول لور څخه غواړي
په بیلابیل نورو ولایتونو کې هم ورته غونډې جوړ شوی او په پکتیا کې یو واټ د دایي په نوم نومول شوی الیاس دایي چې له تیرو دولسو کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کوي پرون سهار د هلمند مرکز لخکرګه کې د ماين په چاودنه کې ووجل شو د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمانداني نیولې دي د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلی د اوروزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نشاته کړی
تیرشپه وبنج امنیتي ځواکونو شاته کړی دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ کمیرات او ځایونه د مخالفین له لاسه لیدلي دي او هغه مو سوراني باندې اخته دي هغه ټول کمیرات له منځه وړي وړاندې دي
طالبانو د دهراود د جګړې په اړه تازه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي د ارغندې سیمه کې نن سهار موټر بم چاودنې درې امنیتي سرتیري ووژل د کابل امنیت قمندان جمعګل همت وویل چې پیښه کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي د کورنۍ چارو وزارت یوې سرچینې بیا د نوم نه خودو په شرط ویلي د غبرید کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي چې دوه ملکیان هم پکې دي برید د ملي اردو پر یو کنډک شوی دی تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی خو چارواکي د طالبانو کار بولي بلورته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو پنځه سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی ولی ویان اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید وکړ
بالاحصار تپې اړوند په پوسټه باندې طالب وسلواله یو بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شول لاس طالبان وژل شوي پنځه نفر زخمیان دي په تاسو سره پنځه ملي اردو سرتیري شهیدان دوه نفر زخمیان شوي دي
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ثقيله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نګدې ډیر شو سرتیرو ته یې مرګ جوړه اړولې د بخنی نړیوال سازمان د ایتوپیا په کډکیچ کې د عام وجنې خبر ورکوي دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمیر عام کسان د حاکم ګوند پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوی دی د بخنی نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی کډکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدر اعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې لقبل رامنځته شوی او ډیر ملکیان هم د جګړې کې وژل شوی د راپور نو لمخې حکومت پلو ځواکونو پروند نومبر په ولسمه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې خو د غلطه زرګونه کسان لخپل کورونو بې ځای شول او د سودان پولیس ته نږدې سیمې ته پناه یوړه د بخنی نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د نهم شپې باندې د تیګرای د ملیشو لخوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوی وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. او د هند اوسیدونکو د دیوالی دودیز جشن ته چمتووالی نیسي. حکومت له خلکو غوښتي چې د کورونا وبا له کبله دغه جشن خپلو کورونو کې ولمانځي. هندیانو بیا د حکومت دغه غوښتنه له پامه غورځولې او ډلې ډلې بازارونو ته راوتلې دي. د ډلی یوې اوسیدونکې ویشالی د سګنیو مراسمو په اړه وویل:
نسو کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولیږو. موږ بازار او لګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته له تګه ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالي ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
ټاکل شوی په هند کې سر له سبا د دیوالي جشن پیل شي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، فرانسې غواړي چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. وړاندې په دې اړه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایدي د سازمان ته تر مرګ مخکې ویلي وو چې طالبانو د مرګ ګواښونه ورته کړی. په ننګرهار کې نن خبريالانو غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ، بل دای را پورته کیږي.
دا بي وسلي خلک دي، دا د ولس خادمين دي، دا خادمين مو وژنه دي.
هیڅ شي وصل نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په ګردیس کې د دای یاد تل پات شو.
هم دا سړک د شهید الیاس دای په نوم باندې ونه مو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنارټول سوالي یو شمېر اوسیدونکي وای چې طالبانو په لسکونو ملکيان برمته کړي. تقریبا د تلخ لوس لپاره شخصي خاګول تخنه دی ولیدي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالات حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالويش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا باید له بیړی کار وانه خلی. د فبروري د 28 نیټې د دوحې د سولې د تړون لمخې باید ټول امریکایي سرتیري د می تر میاشتې له افغانستان ووسی. فرانسه او د ناتو نور غړي هیوادونه هم په افغانستان کې پوځیان لري. اسمت څاروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړی کار وانه خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکي اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبري وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل:
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui,
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړی او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زبۍ دوی ته ووایم.
د فبروري په 28 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په ورستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو، تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوزیان په افغانستان کې پریږدي او ژر یې ونباسي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوزیان د می تر میاشتې له افغانستانه ووځي، خو دوی میاشتې وشوې چې طالبان او د افغان دولت استازي د سولې د مذاکراتو پر طرز العمل موافقه ته نه رسیدلي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپل پریکړه په خپله وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې یې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی، خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي، موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي، نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه، ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله، طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډېری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو لړل یو هم دا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکزي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال الیاس تای د سازمان ته ویلی وو چې د طالبانو له خوا ورته د مرګ واښونه کیږي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان وای چې دې برید د بیان د ازادۍ په برخه کې د طالبانو په ارتباط شکونه پیدا کړی دي. الیاس تای د پنځشنبې په سهار په هلمند کې ووشل شو او د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا غاسمن لخلی وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایي وجل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنۍ او ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کولای شي. پر الیاس دایی د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستیالي پاتریشا گاس منلخلی د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بللې او زیاته کړې ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیا وړاندې وایي الیاس دایی له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداري ترلاسه کول. د بشری حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده د ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلې او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دې دوی ته راپور ورکړي. د بشری حقوقو د څار دا نړیوال اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم ادعا کړې وه چې طالبان په ښارونو کې پر رسنیو، مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته غوښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له زورونې، تهدید او سزا کولو د هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه یې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیه په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
بل لور ته د ننګرهار خبریالانو د الیاس دایی وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅکله د خبر سنگر سوړ نه کړي. له جلال آباد سهار ګل مرزایی راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی له ډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاتسون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر لمنځه نه ځي بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لاره تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. که دایي مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي، د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي، د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی وویل چې خبریالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانېدونکي او نه بخونکي عمل دی.
په لاس د خدای مونږ سره ښه چلند وکړي، مونږ مه وژنئ. مونږ غریبانان یو، مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصله نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل خبریالان د هیڅ چا نه دي، خو د هر چا لپاره دي او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبریالان د الیاس دایی وژنه غندي او دا کړنه یو بشری جنایت بولی.
نو دوی بی پری خلک دي، د خبریالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړي. ګینې دا بشری جنایت ته زپویګم چې دیو خبریال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بی دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بی وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی وو، تیره ورځ په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي میند چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو روري ټپي شو. د هلمند د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس دایی واده کړی وو او د مهربان په نوم یوازینی لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې مش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبريالان وژونکو پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتی پر وړاندې پد چلند د دې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې دا غوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پټکې کی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
په ګردیز کې نن یو واټ د الیاس دایي په نوم شو. بلور ته د پکتیا او خوست خبريالانو د دایي د وشلو د پیښې د غندلو پر مهال له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي له دې کار څخه یې موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبريالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایي په نوم باندې ونومو ترڅو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي د غسرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خرولې له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فرید الله احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د الیاس دایي قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبريالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبريالانو سره شریک شي وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټه چې د خبريالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي کوم خبريالان چې په شهادت رسیدلي دي دغه قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاوند خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبريالان په هلمند کې د تیر ورځې د شوې پیښې په خبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایي وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبريالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایي وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبريالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زمونږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس دایي له تېرې یوې لسیزې راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال و.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار ولایت شکیلشت ولسوالۍ ته لږه مزه دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېر خوشاله کړو په دایي صاحب شهادت باندې ډېر خپسي دایي صاحب راځي موږ په کومه ورځ نو یو دلې پرادو کې موږ په کومه ځای ته خوښه کوو نو څه کوي الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جميل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین دې جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن مشوره خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې زیر او زبر امن سره بوت کړي. دای صاحب یو دې وطن دوست یو دې د خپل پرس یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نکړه. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي د خدای دې په شبخ شو وبخښي.
زه د کندهار وایا اسدالله او په خبره کوم ما پیغام را دي دې خوشي نه کولو دې د خپل خپل ورور ته مولاړې په الیاس دایي په مرګ باندې دې خوشي نه کولو او دا کسان کار چې دا کار کړی باید چړنه وکړي باید د قانون منګولو ته وسپارې سخت سزا ورکړي عبرت واخلي د نورو خبريالانو ته ګواښ جوړ نه شي. ډېر خوشي نه یې ډېر د لکه چې خپل ورور مړ شوی دی په دغه دولت کې موږ دومره مخانه ده په بل سره څخه پدې کې مخابره سر دې څخه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو ته د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون د ازادي رادیو کارکون کې تاسو ته کوم د عزت سړي غواړو الله دې د کورنۍ ته زړه خبر ورکړي. السلام علیکم.
کوم خبر یم شو الله پاک دې جنتونو په نصیب کې مو ورغني په خوښینو خبران کار کاو دا تا وځلې پر طالبان په غاړه نه خناخ دي اندغه طالبان او وځلې طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن چې کوم خبر یم وځل شوی دی دا له ګلا عبد الله سره سره او موږ سره هغه وري دي لیدل نو الله تعالی دې ورته چې ورته سلام او احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روزګار د روزګان چنار ټول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړی او وهلې دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی توړل د دې ولسوالی لاري لنجدي څلور میاشتو رئیس طالبانو بندي کړی دي او خوراکي مواد نور پلیشتي لا ترن کوټه د اسجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او ورسته وهلې او ډبولې دي. د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه محل طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي.
زما وروره د سخت ولوټ کول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما وروره یا ملکی خلک و یا کښنیان و دا څه زغار چلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچلارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کې را انتقالوي. نورې دیر رخصت کړي دي مالونه چې چا سره بار کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هسې پتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه جو په لاس ورکوي دی نو غذاب پر تیر کړی دی نورې رای لکړي.
د چنار ټول سوالي و وسیدون کې نور محمد ازادي راډیو ټول چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وايي د دې معلوماتو لمخي طالبانو یو شمیر برمتسوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وجلي هم دي.
بنجان دي بنجان دي خلک تقریبا د تلوس نه پخې شخصي خاګونه چې خانه کې دی ولیدي چې څلور پنځه وجلې دي په وهلو کې او نور خلک زخمیان دي ډېر سخت وهلې دي یعنی ډېر په سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي خو پر یاد ولسوالۍ د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکی خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې د څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکی کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنډالي پر راستولې سمس کې لیکلي دي د الیاس سایل کورنۍ دا او د آزادۍ رادیو لټولو همکارانو سره په غم کې شریک یم. قاری محمد مدني د نورستان لواما ولسوالۍ لیکلي دي حکومت باید د الیاس دایي قاتلین په جدي توګه تعقیب کړي او د دایي له کورنۍ سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. رفیع له دایکوندي څخه له الیاس د الیاس دایي پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. خان محمد اسلام یار له ندلیل کې له تیر شپې راهیسې سخت باران وریږي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي د دایي قاتلان دومره شرمېدلې دي چې اعلان هم نشي کولای. احسان الله ساحل لزابل لیکلی دی افغانان باید خپل منځي مذاکراتو کې لومړی پر اوربند بحث وکړي. نوراغا نورزی لواشیر لیکه الیاس تایی کورنی تا جمیل صبر خوارم. یوشمر نور اوریدون کوم د الیاس تایی پرمدین خوشنی سرگند کلی دا وزدی راڈیو تایی اسمی سون راست بولیدی. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د خبری مجله محمد مروه په بلی خبری مجله کې فرشته نګاله تاسو سره ده فرشته جان استریټ په خیر راغله
تشکر ښه ستنه باشین شامتان بخیر